با پایان میرسم.
سلامونه وقت مبخیر د افغانستان په وخت شپې 9 بجو شوې تاسې ازاده یې رادیو ته غواګی است مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلاشو خبرونه د غور ځای سرچینې وایي چې پرون شنبه د دغ ولایت د پاسابند ولسوالۍ په چراغ په یک کلی کې د برف کوچ یا راشیل کوله دوه تنه مړه شوي دي. یادو سرچینو ازادي راډیو ته د قربانانو د جنازې د مراسمو عکسونه استولې ویلي دي چې د طالبانو غړو د سیمې خلکو د قربانانو جسدونه له واورې راایستلي دي. پاسابند د غور یوه لرې پرته ولسوالۍ ده چې د هلمند ولایت سره سرحد لري. د سیمه هر کال د ژمي په موسم کې د سختو واورو او طبیعي پیښو لکه د واورې خویدو شاهد وي. د هند سوداګر وزارت تازه شمیرې ښیي چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته له افغانستان سره د دغه هیواد په سوداګرۍ کې راکړه ورکړه کې بدلون راغلی دی. د هند سوداګر وزارت له تازه شمیرو سره سم له افغانستان څخه د هند واردات زیات شوي خو د هند صادرات افغانستان ته کم شوي. انډین اکسپرس ورسونه د هند د سوداګر وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړی چې په 2023 او 2024 مالي کال کې د افغانستان څخه د هند واردات 602.9 میلیونه ډالر ته رسیدلی چې یو نوی ریکارد ګڼل کیږي. خو هند ته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي او په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی دي. په تحلیل کې راغلی چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت کې چابهار بندر د هند او افغانستان لپاره د سوداګري دهلیز په توګه عمل کوي چې د پاکستان سوداګریزو لارو ته د دوی اړتیا یې پایته رسولې ده. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بارستر محمد علي سیف د یکشنبې په ورځ وویل چې د دې ایالت حکومت به دوه پلوي افغانستان ته واستوي چې له کابل سره سر خبرې وکړي. د محمد علي سیف په وینا دا پلوي د دې لپاره کابل ته استول کیږي چې د خبرو اترو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي. دا پرمختګ په داسې وخت کې شوی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې او اسلام آباد تل د دې بریدونو پړه پر هغو ناقانون ډلو اچولي چې د پاکستاني چارواکو په ادا په افغانستان کې فعالې دي. خو د افغان طالبان حکومت دا ادا په کلکه ردوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځني ختیځ په سفر وتلی او اسرائیلو ته رسېدلی دی. ښاغلی روبیو چې د مونشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځني ختیځ ته روان شوی، پرون ماښام د تلابی په بن ګوریون هوایي ډګر کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر هرکلی وکړ. تمه ده چې د یکشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي صدراعظم بنیامین نتانیاهو او نورو جګپوړو چارواکو سره وویني. د ډیلی د اورګاډي په تمځای کې تیر شپه د ګڼې ګڼې له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې د وژل شوي کسانو له ډلې لس ښځې او درې ماشومان دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په دې پیښه ژوره خواشیني ښودلې او وژل شوي کسانو د کورنیو له غړیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. راپور وایي چې مسافر د ریلګاډي په دې تمځای کې د دې لپاره راکول شوي چې د محاکم میله په نوم په مذهبي جشن کې د ګډون لپاره پریاګراج ښار ته ولاړ شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. جرمني کې مجرمینو سره د قانون پر بنسټ د چلان غوښتنه شوي.
جرمونو ښکیل دي او جنایي جرمونه کړي، اخلاقي جرمونه کړي، باید د جرمني له هیواده وشړل شي. موږ دغه پریکړې ملاتړ.
افغانستان کې د بي وزلي کچې پراخېدل.
وضعیت خدای نه کړو، وضعیت خراب دی. خو شانې نو سار روز وکړ ته وې کړ شل په کال دې شو بشي.
او د افغانستان د پنګونې او سوداګرۍ خونه د سوداګرۍ پر بدیلو لارو ټینګار کوي.
زموږ صادرات باید د یخو منطقو دي، باید ګرمو منطقو ته، یعنی جنوبي اسیا ته باید لاړ شي، پاکستان او بنگلاديش او هند.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمني کې میشت یو شمیر افغانان په دغه واد کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولو اعلامیې په هر کلی سره وایي چې مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. یو شمیر دوی د جرمني لمړي وزیر ته په یو لیګلي سر خلاص لیک کې ورستۍ جرمي پیښې غندلې او جنایت یې بللی، خو د جرمني له حکومت او خلکو یې هم وغوښتل چې ټول افغانان ته په یوه سترګه ونه کتل شي. نور جلسات د کلام رکرام پر راپور کې
ورسله هغه چې د تیرونی د پنځشنبه په ورځ د جرمني په مونشن خار کې او افغان تبا د موټر په وسیله ګڼ خلک ټپيان کړل. په برلین کې د افغانستان سفارت او په بونو مونشن کې د افغانستان قونسلګری او په یو غړ اعلان کې د مجرمینو په سلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتواله خوله. په جرمني کې مشه شمیر افغانانو په دیاړه د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو له اعلانې په هر کلی سره ویلي مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. د جرمنی په پلازمینه برلین کې میشت افغان سید بهار ازادي رادیو ته وویل
دلته په جرمنی کې یو شمیر افغانان چې په جرمونو خکیل دي او جنایي جرمونه کړي، اخلاقي جرمونه کړي، باید د جرمنی له هیواد وشړل شي. موږ دغه پریکړه ملاتړ کوو ځکه موږ له ډیرو کلونو 15-16 کلونو راهیسې د افغانان ژوند کوي او ډیر صمیمي فضا لري دلته جرمنیانو سره. او یو نیم مجرمین پیدا کیږي چې د افغانانو نوم حیثیت او کوم عزت چې په جرمني کې راغی ته صدمه راسي، نو باید دغه یو یو پیژندل شي او بیرته هیواد ته وشړل شي.
په جرمني کې بل میشت افغان کډوال جواد ازادي رادیو ته ویل
زما لاس کله کې چې په فرانکفورت کې ما دلته ځینې خلک افغانان چې کوم جرمونه کوي، کوم غلا کوي، کوم خلک وژني، دا ډېر بد کار دی. دومره موږ شرمېږو چې څه وایم. دلته عربان دي، ترکان دي، سومالیا دي، اوتریش دي، دا خلک موږ سره کار کوي ژوند کې. والله چې موږ دومره شرمېږو چې دا د بد کارونه کوي. دا به چې د حکومت فدرال نه غواړم چې داخله کو باسي.
یو شمیر دوی د جرمني لومړي وزیر ته په یو لیګلی سرخلاصي لیک کې هم ورستۍ جرمي پیښې غندلې او جنایت بللې، خو د جرمني له حکومت او خلکو یې غوښتي چې ټول افغانانو ته په یو سترګونه کتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بون او منشن کې د افغانستان قونسلګریګانو په یو غړ اعلان کې د جرمني په منشن خار کې د یو افغان لخوا د موټر د عامو خلکو د وهلو پیښه چې 9 کسان پکې ټپيان او 2 وژل شو غندلې او ویلې دي د مجرمینو په استلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتواله لري. مخکې بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو کچېری په جرمني کې د افغانستان سفارت او قونسلګری وروسپارل شي، دوی هم د مجرمینو د ستنولو په برخه کې همکاري ته چمتو دي. هڅه مو کړه چې په دې اړه په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو ماموریتونو له ډیپلوماټانو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونتوانیدو. د یادونه ده چې د پنځمه په ورځ یعنی د فبروري په 14 د جرمني په مونشن خار کې یو افغان تبه د کارګرو د ټولنې پر یو لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې 9 کسان پکې ټپيان شول او وروسته یو خزا او 2 لوري د سختو ټاپونو لامل په روختون کې ساور کړه. د راپورونو پر بنسټ بریټ پاغه کسانو شوه چې د ماشونو د لوړولو په هدف د اعتراض لپاره راټول شوی وو. د جرمني چارواکي ویل چې دا بریټ په مذهبي انګیزه شوه. په جرمني کې دا بریټ د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع پکې برخلیک ټاکون کې ګڼل کیږي. دا پیښه په داسې ورځ شوې چې پامدی ورځ د جرمني په یو بل خار کې د یو تورن افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان آی په نوم سره معرفي شوې د تیر کال په مئی میاشت کې د جرمني په منهایم خار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی وو او د یو پولیس په ګډون 2 نور کسان یې ټپيان کړي وو. د پنځشنبه ورځې له دې پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم دا پیښه وحشتناکه بللې ویلې دي شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني وشړل شي. خو د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیر بسترات د جمی پور از ویل چارواکو کڅوم افغانستان د مجرم افغان کډوالو د استنولو پر پلان جدي کار پیل کړي، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. یادونه ده چې له دی وړاندې جرمني د روان 1403 کال په سومبلی میش کې په یو چارټر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي وو.
پرم دې موضوع مې د جرمني کې مشت چارو لښنون کې خبري لغه غلي خوشال اسفي سره خبرې کړې تر پختر مې دي چې جرمني کې ورستې پیښې څومره د جرمنان غوسه را پرولې دي.
څنګه چې تاسو یادونه وکړم تاسفانه د تیرو څو میاشتو کې دا وروستۍ پیښه هم نه وه او دا یوازنۍ پیښه هم نه وه چې په مونشن کې رامنځته شوه. د دې نه مخکې د آلمان په نورو ښارونو کې هم داسې ورته پیښې رامنځته شوې چې په هغو کې په مستقیمه بڼه باندې د افغانانو لاس وه. او دلته انتخابات دی راتلونکو نه دی یک شمې پورس او دغه سه کارونه یا دغه سه اعمال تر سره کول متاسفانه د کین اړخي یا د افراطی ګوند هغه محبوبیت په المان کې زیات کړی دی. پنځه کاله مخکې د هغوی محبوبیت تقریبا د 10% کم و اوس دا راغلی دی 22 یا 23% ته. او د ټولو کډوالو په ځانګړي توګه د افغان کډوالو ډار هم دا دی چې دغه ګوند قدرت ته ورسیږي نو دا به ټول افغانان له آلمانی واد څخه وباسي او په کډوالو باندې به یو لړ بندیزونه ولګوي. آلمانان دلته واقعا ډیر خفه دي، ګرچه آلمانان ډیر ښه خلک دي، آلمانان ډیر میلمه پاله خلک دي، آلمانان ډیر آرامه خلک دي، ولی د دوی اکثریت رو د دې ټولنې وګړو هغه ذهنیت مثبت چې درلود د افغانانو په وړاندې اوس مهال هغه تغییر شوی دی.
اوس آصفی صاحب که څم تاسو ویلې چې جرمنان ښه خلک دي، افغانانو سره هغه ډول سلوک کوي چې یو کډوال سره باید وشي، یو میشت په بل هیواد کې او پردي کس سره باید وشي، دلته به خید افغانان دغه روسي د پیښو تر سره کول انګیزه څه ده؟ څه د دې لامل شو دي چې په دغه روسي کې په جرمني کې یو شمیر افغانان د پورته شي دغه ډول پیښ د تر سره ګرځي، هغه بل خره جرمني حکومت دې تاړ کې چې افغانان سره هغه ډول سلوک شي چې نه باید وشي؟
دا واقعا یو سخته پوښتنه ده، وړي نه پوښتنه هم ده چې ولې داسې کارونه کوي. دا څو عوامل لري، یو لوی عمل دا مذهبي اړخ لري. متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ د درې کاله یو ډله کم شوې ده چې د هغوی دغه ایدیالوژي افراطي بڼه لري او زیات یو تعداد کسان چې په غیر قانوني بڼه باندې نورو اروپایي وادونو او نورو بهرنیو وادونو ته تللي دي، دوی هم په همدغه ایدیالوژي باندې غاړي دلته خپل ژوند پایل کړی یا دغه ایدیالوژي سره چې حاکمه ډله په افغانستان کې لري نور هم دې ته اړ کی او داسې اعمالو ته لاس واچوي. بل عامل یو تعداد هم شتون لري چې هغوی رواني ناروغان دي، رواني ستونزې لري. متاسفانه مشکلات یا ستونزې په افغانستان کې هم لیدلې دي کله چې په قاچاقي لارو دوی آلمان ته راغلي دي، دلته یو څه موده په کمپو کې پاتې شوی دي یا شاید سم رسیدګي ورته ونه شي. هغوی هم یو عمل دا دی چې د دوی علاج نه دی شوی یا درملنه نه دی شوی. بل مسله دا ده چې یو تعداد واقعا زمونږ افغانان ښه خلک نه یو.
بله بله، اما بل طرف ته بیا دا مویل کیږي چې ګواکې هلته افغانان نه منل کیږي، د هغوی اسناد رد کیږي، دا بیا هغه څه وي چې په دغو افغانان باندې ذهني فشار راځي، هغوی تر فشار لاندې راځي، بیا دغه ډول پیښو ته د دوی لاس اچوي. دغه مسله څومره حقیقت کېدلی شي چې په جرمني کې افغانانو ته د هغوی اسناد نه ورکول کیږي، قبول کیږي نه، اته کاله نه کاله دی وخت تیر کړل دوی بیا ماستان ورکول کی او بل اخره د دې عمل کی چې په جرمنی کې دوی د غسل پیخو ته لاسونه واچوي.
ګوري د جرمنی د دغه اداري سیستم وخت نیسی. جرمنی کې د بیوروکراسي زیاته ده، کاغذ پرانی زیاته ده، د ځمنه ما ولی وخت نیسی، هر شی وخت نیسی. یو تعداد زرګون افغانان هم د اوس شتون لري، تقریبا څلوي ګزر افغانان هم د اوس شتون لري چې هغه اپشي بونګ فربوت یا دولډونګ چورتاوي چې دوی دلته تحمل کیږي په دې هواد کې. اما اجازه د درس یو تعداد زیات لري، اجازه د کار یو تعداد زیات لري او تقریبا په آلمان کې 500,000 افغانان اوسیږي، یعنی د 15 لک زیات افغانان دلته په سولیزه فضا کې په 13 لسیزو کې په آلمان کې ژوند کړی دی. اما دا طبیعي ده احمد صاحب چې تاسو وګورئ کله چې تاسو یو بل هیواد ته ځئ، دغه هیواد خلک وژنه، په خلکو باندې عملې کوي، غلا کوي، جرم کوي او نورو جنایي جرمونه ترسره کوي، نورو کارونو ته لاس اچوي. نو دا خو بیا طبیعي ده چې سیستم تاسو نه مني، دا خو طبیعي ده چې خلک بیا تاسو ته لټیږي او تاسو په وړاندې دریږي چې موږ څه کوو او تاسو څه کوی. اوس دغه دی وزنې غیز هم ده چې پرون یو دوه چارتر پروازونه د پاکستان څخه تیار وو چې آلمان ته راشي او یو تعداد افغانانو ته د آلمان ویزې ورکول شوی وي، او دغه سپیک یو غیز هم ده چې هغه فلایټونه یا هغه پروازونه مستقیمه بڼه باندې آلمان حکومت یا د آلمان فدرال حکومت هغه لغوه کړل او کنسل کړل. او اوس په دې باندې کار روان دی، کله چې انتخابات کیږي دلته بل اونۍ، هر اونۍ باید یو پرواز د افغانانو تر سره شي مستقیم افغانستان ته او په زرګون افغانان د آلمان څخه وایستل شي. دا بل منفی غیز دی داسې کړنو، او معنی هم دا نه لري چې زه راځم په یو بل هیواد کې زه قبلېږم نه، یا زما مثلا قبلیدو دا پروسه دیر وخت نیسی او بیا زر اعظم په نور باندې عملی کوم بیگونه خلق وژنم او بیا وایم چې ولا زه خو سلامت یم زه خو ملامت نه یم ځکه ما کار دلته نکیږي دا خو نشي کولای چې دو کارونو ته مونږ ترجیح ورکو یا ځان ته براءت ورکړو چې داسې ستونزې په هر هیواد کې شته ولی زما د شخصي نظر درې کاله کې زه په دې آلمان کې اوسېږم یعنی دوبره چې د افغانانو قدر دلته کېدله دوبره چې د افغانانو ته په سترګه کتل کېدل نور ماجرین ته سات داسې نه وي دوبره امکانات چې دلته ماجرین ته دي په آلمان کې هغه امکانات نه په امریکا کې شته نه په استرالیا کې شته نه په کاناډا کې شته نه په بل هیواد کې وجه هم داده احمد زای صاحب چې په زرګونه د ورځې په زرګونه کډوال آلمان ته غاړي راشي او دلته خپل سولې ژوند پیل کړي ځکه دلته هغه ټولنیز او هغه اقتصادي او هغه اجتماعي امکانات ډیر زیات
د چارشنو کې خبري الخغله خوشاله سفیو چې موږ سره مرکه کړې و
azadiradio.com
افغانستان سره د نړیوال مرستو پر کمیدو په دغه وخت کې بیوزلی نور هم پرخه شوې ده. یو شمیر کورنۍ وایي نه پوهیږي چې خپل اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي. د چارو یو شمیر پوهان ټینګار کوي چې نظامونه او حکومتونه باید ستونزو د اوري لپاره هر اړخیز پلانونه جوړ او خلکو ته د کار زمینه برابر کړي. دوی د ښان وایي اړینه ده چې په داشن وضعیت کې شتمن خلک هم د بیوزلو لاسنیوی وکړي. نور جزئیات پر راپور کې.
دا کوټه ده وګوره دا کوټه ده وګوره دا میسری دا وګوره
خپل دی غریبی کور راخی
دا غریبانه دا ترپان ورپان چې وره بوښلی دا غریب پرشم نشته ها دا وګوره
خوین از مکه نمخستی پلستر پریوتی دیوالونه زوړن چت زړې بسترې رنگوختي لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندې پردې ملګرتیا کوي او د سلګو اخستی ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکو دی ویت کسیزه کورنۍ سرپرستی کوي ل سهار تر مازدیګر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي ته ما خام خپل بچو خويند ورونو او عمر خړل یو مور او پلار ته په دسترخوان کپور نه وینو سپور وچه ډوډۍ کېګدي
کوزیت خدای دې کړو زیات خراب دی خو شانی نو سار روز کوار دی ورن کړه شلو پی کړه دې شو به شي کورنۍ غټه دا هم بس نه کوي کرا دا پسې دا بیل زازی کرا رازی پلار می ماند دې دام بس نه کوي
سپینګری پلار یې اړ دی چې د خپل زوی ملا ور وټړي او کپام ساګر زی دو ته هم نګدې دی لاسی کراچي وګرځوي او د چا بار تر منځله ورسوي
سمای جوز ما پزوس یو کټ بیا ول کټ وضعیت ډیر خراب ده او چې دې کې کرات ول سم چې څه ول سم دا زه په خپل حاله کله نه دی وا وضعیت خراب ده چې حکم
دی او یا کلن احمد الله میرمن چې لیک پر ځان تر دې تکړه دراته د خپل ستونزو غوټه خلاصوي وای دا کور چې درې خونه لري درې کور په کې ژوند کوي یو خونه کې بل گاونډای دی خو هغه بل یو یې خپل واده شوی لور ته ورکړي او د زوم روزګار یې هم خنه دی
مده سی یو چی یو نیم سلاب روپی پټو درې کور باندې زدم لوري مونږ نه سوار کوله اوس کو نه چاري دا مزه اصل لپې جوړی شل لري کا کرا ته کوم لري کور پات کی یو کا کور تکم لري کرا پات کی
دا یوازې د شاهد الله کور نه نه دا بلکې په افغانستان کې ډېر کور نه لې بیکاری اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ سره لاس او گریوان دی د اسلامي علومو یو شمیر پوهان لدی ډلې د پونتون پوخانای استاد فضل هادی وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چاره ولټوي نو موړې زیاتوي اړینه ده چې د وضعیت کې شتمن خلک هم د بیوزلو لاسنیوي وکړي
او وکله چې د سي حالت رامنځته کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي نو د فقر د مبارزه لپاره مختلف لارې چارې ده البته صدقه او زکات د فقر د ختمولو لپاره اساسي لار نه ده یعنی د پرواد نور بنسټي کار باید دی عدالت باید دی صورت عادلانه توزیع باید وسږي ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځته شي که هغه سره سره د صورتونو څخه استفاده وشي صورت په عادلانه توګه توزیع شي خلکو ته کار زمینی برابر شي پلانونه جوړ شي د غوینه لسنیوی وکي خپل هغه ته خبره ته حتی مسلمان شکر ته خبره هم سایه یعنی په گاوند دیغه وګي او دا مړی نو دغه هغه 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 ته مشکل دی. یعنی دا 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 اسلام دا نه مني. خو بیا هم که ټولنه کې بیا هم فقر پاتې کیږي، خلک بي وزله شته، هغه لپاره بیا زکات صدقات او بیا دا دی بړای او خلکو مسؤلیت جوړیږي، فریضه وجبه جوړیږي.
ټولنیز فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما له خپلو هیوادوالو څخه، له هغو هیوادوالو څخه چې هغوی شتمن دي، یا هغه سوداګر چې هغوی کارخونې لري، تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي، صنعتي فابریکې لري، هغوی د دې بیوزلو سره مرسته وکړي، د دې بیوزلو لاسنیوای وکړي. همدارنګه په هیواد کې دننه د ځوانانو لپاره کاري زمینې مساعد کړي، تر څو ځوانان وکولای شي کار وکړي. همدارنګ هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګري زره کړې ورکړي لري، هغوی هم د بیوزلو لسنیوای وکړي، لدی بیوزلو سره مرسته وکړي. هغه کا مالی مرستوي هم نور مرستوي وای کړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت که څه هم تل ادعا کړي چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوي چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله خپل زامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو په راکمېدو په دغه هیواد کې بې وزلي نوره هم پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وخت ته په رسیدو سره په یوه فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي، د امریکا هر ډالر چې مصرفېږي باید د امریکا د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدلو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 ملي او نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. دا داسې مهال ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا مخکې ویلي و چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا یو جګ پړای پلاوی سعودي عربستان ته ځي چې په دغه باد کې له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمینال ماکرون د اروپای ټولنې د مشرانو د بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي. سعودي اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. تفصیل اسمت سروان اوري.
خبری آژانسونو د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د ډونالد ټرمپ جګپوړی ټیم به په راتلونکو ورځو کې سعودي عربستان ته سفر وکړي څو د روسیا او اوکراین د سولې خبري پیل کړي. دا خبر د شنبه په ورځ د پولیټیکو نشي د امریکا د اساسو جرګې د بهرنوي اړیکو کمیټې د غړي مایک مکال او د نور امریکایي چارواکو له قوله خبر کړ. د راپورونو له مخې د امریکا په پلاوي کې به د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره ځانګړی استازی ستیو ویټکاف شامل وي. د فرانس پریس او روټرز خبري آژانسونه وایي چې د روسیا او اوکراین لپاره ځانګړی استازی کټ کلاک به په دې خبرو کې ګډون ونه لري. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې سفر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو د ټرمپ ځانګړی استازی کټ کلاک ویلي چې اوکراینی استازی به د مذاکراتو برخه وي، خو شایي اروپایان پکې ګډون ونه کړي. کلاک چې د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله ټینګار وکاو چې اروپا باید د سولې په پروسه کې شامل وي او زیات کړه غواړي ډاټ تر لاسه کړي چې دا سولې به دوامدار وي. کله چې تریو پښتل شول چې اوکراینیان او اروپایان به د خبرو میسته حاضر وي کنه، نو د وویل کله چې د مذاکراتو میسته کښېنی دوه اساسي لوبغاړي وي او یو منځګړی. په یو بل مهمه پیښه کې د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تلیفوني خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې دا تماس د ترامپ او پوتین ترمنځ د تیرې اونۍ د خبرو دوام وو او روبیو د ترامپ پر ژمنتیا ټینګار وکړ چې غواړي د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. همداراز دواړو وزیرانو د احتمالي دوړخیزو همکاریو پر فرصتونو هم خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو لورو د مهمو نړیوالو موضوعاتو، د اوکراین وضعیت، د منځني ختیځ تحولاتو او نورو مسئلو په اړه د همکاري ژمنه څرګنده کړه. په ورته وخت کې راپورونه شي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپایي ټولنې د مشرانو د یوې بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي څو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. رویټرز خبری آژانس د یو فرانسوي چارواکي او څلورو اروپایي ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې دا ناسته شایي د دوشنبه په ورځ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د پنګونو سوداګری خونه د افغانستان د صادراتو کمښت په شری د نورو بدلو سوداګرزی لارو په پیدا کېدو ټینګار کوي. د دې خونه د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزینن ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان د ګمرکی تارفیل وړیدل لامل شي چې د ترکلونو په پړتله د افغانستان په صادراتو کې کمښت راشي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د معلوماتو احصایي ملي ادارې پرون ویل چې په جدي میاشت کې د قوس د میاشت په پړتله د افغانستان په صادراتو کې 28 میلیون ډالر کمواله راغلی دی. نور جزئیات پر راپور کې.
د افغانستان د صادراتو د کمخ پاړه ل اعلان وروسته د پنګونې او سوداګرۍ خونه ټینګار کوي چې د پاکستان د ګمرکی تعرفو لوړواله د دې کمخ اصلي لامل دی. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان لوکوزینن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې بدیلی لارې ولټوي.
زموږ صادرات باید د یخو منطقو دي، باید ګرمو منطقو ته، یعنی جنوبی آسیا ته باید لاړ شي، پاکستان او بنگلاديش او هند. اما پاکستان چې کوم مشکلات جوړ کړی دي په هغه صورت سره صادرات مو کم شوي دي د نورو کلونو په نسبت باندې، او تر څو چې موږ په بدیلو لارو کار ونه کړو او خپل سټانډرډ جوړ نه کړو، ځکه موږ صنعتي صادرات ډیر کم لرو. تنها نو شباب او غیر الکولي موږ صادرو، اسیایي میانته او یو څه په دې اخر کې وسپنه سیخ ګول صادرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې پرون شنبه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان صادرات دروان کال د قوس د میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې د 28 میلیونه ډالرو په اندازه کم شوي، خو په دې بیان کې د لامل پاړه څه نو ویل شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په قوس میاشت کې افغانستان د 190.2 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات کړي، خو په جدي میاشت کې دا اندازه 28 میلیونه ډالر کم شوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې په وروستیو کې ویلي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه په روان 2025 کال کې د تیر 2024 په پرتله سم نیمه کمه شوي. نړیوال بانک له دې وړاندې ویلي وو چې د تیر کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 14% کمښت د وړم کال د ورته مودې په پرتله د سوداګرۍ په طرز عملونو کې بدلون او د پاکستان لخوا د لوړو تعرفو سره تړاو لري. د راپورونو پر بنسټ په 2023 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 2 میلیارد ډالر وه، خو په 2024 کال کې دا کچه 50% کې راښکته شوه. په دې حال کې د وچې میوې یو سوداګر محمد نبی روشان ازادي راډیو ته ویل
در مې غوښته تر کل تقاضا کم شوه.
په وروستیو میاشتو کې په ټوله کې تقاضا کم شوې ده. لګاونډیو په ځانګړي ډول له پاکستان سره ستونزو اغېزې کړې دي. موږ کولای شو چې د سوداګرو د تقاضا پر بنسټ جنس واسو، خو په وروستیو کې غوښتنې تر ټیټه کچې رسیدلې دي.
د اقتصادي برخې یو شمېر پوهان وایي په دې برخه کې د بدیلو لارو د موندلو لپاره باید خپل تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر شي. لډلی عبدالواسق عمری ازادي راډیو ته ویل
کوم توکي چې موږ تولیدو باید ورته نړیوال صندوقونه ولرو. دوهم دا چې موږ باید د خپل توکو د لیګ لپاره اړینې زیربناوې جوړې کړو. په دې معنا چې موږ باید خپل سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوي برابرې کړو. درېم حل لار دا ده چې کله موږ ګورو چې موږ صادرات کمیږي، موږ باید د حل لار ولټو او د بازارونو په اړه بشپړه پوهه ولرو.
کامل ازین بازارها داشته باشیم.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې مخکې ویلي وو چې تیر کال د افغانستان د صادراتو تر ټولو لویه برخه وچ او تازه میوې جوړه کړې و چې ارزښت یې 615 میلیونه او 500,000 ډالر ته رسیده. ورپسې طبي بوټي، منرالونه او سبزیجات په ترتیب سره په دوهم، دریم او څلورم ځای کې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې ډېری افغان صادرات پاکستان، هند، ایران او چین ته کیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 40 501.
ترونه اوریدونکو مننه ده چې د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی. تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې سرچ ساته د دې خبرونه او راپورونه واوري. سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت شپې 9:30 بجو شي. تاسو ازادي رادیو ته وګیست. د غورځي سرچینه وای چې پرون د دغه ولایت بسابند ولسوالۍ په چراغ پایا کلی کې د برف کوچ یا راشي لکبله دوه تنه مړ شوې دي. یادو سرچینو ازادي رادیو ته د قربانیانو د جنازې د مراسم مخکنه استولي او لیدي چې د طالبانو غوړو د سیمې خلکو د قربانیانو جسدونه لووري راستلې دي. بسابند غور یو بلری پرته ولسوالۍ ده چې لاینمن ولایت څخه سرحد لري. دا سیمه هر کال د ژمي په موسم کې د سخت باور طبيعي پیښو لکه د واورې خایدو شاهده وي. د هند سوداګر وزارت تازه شمیرې ښیي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره د دغه هیواد په سوداګرۍ کې بدلون راغلی دی. د هند سوداګر وزارت له تازه شمیرو سره مهاله له افغانستان څخه د هند واردات زیات شوي، خو د هند صادرات افغانستان ته کم شوي دي. انډین اکسپرس د هند سوداګر وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړ چې په 2023 او 2023 مالي کال کې افغانستان څخه د هند واردات 402.9 میلیونه ډالر ته رسیدلي چې نوې ریکارډ ګڼل کیږي. خو هند د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي او په تیرو 14 کلونو کې د ټولو ټیټې کچې ته رسیدلي. ورسته خبرم دا چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځنی ختیځ په سفر وتلی او اسرائیل ته رسیدلی دی. ښاغلی روبیو چې د منشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځنی ختیځ ته روان شوی، پرون ماښام د تل ابیب په بن ګوریون هوایي ډګر کې د اسرائیل د باندنیو چارو وزیر گیدیون سار هرکلی کړی. تم دا چې د یکشنبې په ورځ امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او نورو جګپوړو چارواکو سره وویني.
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلما په دی خبرونه کې مو زه فرشته سها کرکلای کوم. د دی خبرونه میلمنامو ل امریکانا انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین او ورو په پایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې موږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیره زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اختر زاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه کوم ټول چې یو مسافر شوی يم په امریکا کې اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځي؟
کله چې زه په افغانستان کې هم پس له نومړلې زده کومه لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته تولاړ سم او الته درس وایم. ما خپل ذکرې لږ ذکر وختل چې په خارج کم هیواد کې تر سره کم ذکر چې اندازه ما هدف و. نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بولیسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته خپل ذکرې مې په آی ټی کې تر سره کړلې.
په په افغانستان کې د زده کړو پکړه راتوي مابو بجانې چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې لیسا د چیرته خلاص کړه او بل اخره لوړ زده کړې په افغانستان کې وکړې او مخ کې دینه چې لوړ زده کړو ته پایل وکړي راووتل افغانستان
په کابل کې لوی شوی عمل ته زیږیدلې ما عمل ته مې خپل مکتب وایلی د ښوونځی مې هلته ویلی دولسم صنف مې هلته خلاص کړو ال ډیر ستونزې سره ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای او بل بیا مې کله چې نومرانی زده کړې خلاصې کړلې نو هغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړلې او درې کاله مخکې چې نه هم سنت کله سم سنت کوم ما په خپل حساب باندې کار شروع کړی و چې دا وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هانتونې سوایلای نه
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلای چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی نو د دغه بورسیه د لپاره څومره زحمتونه څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وي د یوې پښتنین جلې په صفات چې مخکې تاسو ویلې ډېر ستونزو سره ته مکتب یې لیسه خلاص کړه نو دغه بورسیه چانس تاسو څنګه تر لاسه کړه کده کې سره سره شریک کړه
ما یو پانتون تدل ته امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله او هغه به ماته سکالرشپ راکو نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه وو بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یې ما کوم زیار کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ وړ ډیر د جالب وړ وتا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول نو هغه وختل چې زه خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم نو د مخبر سره شتله
که دغه خپل قصې پاک لګلند اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راوته
زه چې افغانستان کې هم ماشوم او ما زما ورخه پولیو شولې نو پولیو نیولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم ټوب نشولسته هغه نو ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه ما زما په کور نه سوي ځکه چې دې ټول نن ته زیو شرم و ما نو زما پلار جان زما دې ته حمایت کړي زما دې ذکر پاکل نو هغه به زما مکتب ته بولم راوستلم نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص سم ما د پاره بيخي ناممکن او چې پانتون تلار سم یو ما د پاره فزیکی دې سخت او چې الته وګرځه الته کین او بیا دې سخت نو کله چې مکتب نه خلاص سم ډیر زیات ستړی وم د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلای ما د پاره ډیر ستونزې وي یو خزه اوسی بیا کم فزیکی مشکل ولري نو هغه د پاره ما وختل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي دلته هم باید ډیر زحمت وباسي زه به زما ځنه و باید انګلیش مې یو کال تک کړی وای وروسته لاغه مې باید پانتون شروع کړی وای بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډیر های لیول کنه جیګ لیول زده کوونکو سره باید سره ځان برابر کړی وای او مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی کینو مراتم لرل نو ډیر ستونزې وي مګر هدا اقل هغه امکانات او ما کولای شي چې خپل تحصیلات تر سره کړم دلته او دومره سخت نه ولا قسم د افغانستان کې
ما په بجانې څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستي د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي
ډیر زیات مهم دی اواز په افغانستان کې د یو خې په توګه وځيږي ډیر زیات ستونزې لري د خومن ټول ته معلومه ده او بل دا چې بیا ته فزیکی مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت لري دا بیا ډیر زیات ستونزې نه نه ډیر زیات مهمه ده د یو انسان کار کوي کار سره چې د حمایت وسی سره همکاري وسی ځکه هیڅ کوم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کې هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي نو هیله ده چې هغه څوک چې تاسو یو څوک په کور کې لري ډیر زیات حمایت یې.
مبوجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر ک په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي، او تاسو یې تر دې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخپل ځان پیژندو، مخپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ما ته راغلی وه یا کوم ستونزه سره چې زه مخ وم هغه ما نه و انتخاب کړی، مګر تحصیل ښه ژوند ښه تحصیل زما هدف و، او دغه خپل هدف زه ډېر زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون شانو کې ډېره ښه وم، او ما د پاره همدغه راتلونکی وم، دا ښه راتلونکی راکوه، نو دغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلی ته نشي کولی، او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغي وي او دغه کورنۍ حمایت نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله، او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه ده چې یو څوک ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن دې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې چیرته هم ورسیږي. نه ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکه راته وایي چې څنګه مو تیر کړي، هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لري، او بل دا چې کله چې راووتې امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پاک لکه؟
اول ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر مې را باندې تاوېدو چې څه شي وکم، کوم جینې شروع کوم، څه رقم وکم، چا نه مشوره واخلم، په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم، ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېر زیاته خوشحاله سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم، او هغه کې ډېر ښه خلک وو چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې که ته غواړې پرمختګ وکړې، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نسته او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې، مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړې پرمختګ وکړې، څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي، مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده، یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه اړه راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سنت کې ما یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم، هغه ما ته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ یې راته وخت، د شیبا لپټاپ، نو دا زما هیڅ ځنواته چلانه ولا مې نه سو آف آن کولای مې نه شو، نو دا مې راوخت د راته وخت ستدا مې مخ کې او ایرانه په پاتون چې دی باندې زستو کوم، هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه ول، نو بیا چې انټرنټ ته ما شي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه به استفاده وسی، نو زما ورول لاند مت انټرنټ فعال کو، چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ، داسې یو اپورتونټی، داسې یو امکان خلاص کو، سما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه. نو کله چې امریکا ته راغلم، زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه، ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلست وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلست توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات ښه دی، ډېر ښه دی، کولی شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت څه نه یې کنه چې تخپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوان نه کوي. نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټی بخش پکې انتخاب کو. اوس مهال دلته په لندن کې په سایبر سکیورټی کې کار کو.
محبوبہ جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبري استه د ټیکنالوژي برخه ویا هم کپټول کې د انجینری برخه وي او د خزو او د جنو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده، او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنو باندې دغه رشته د مختوړلو باور نه لري. د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایئ؟
دا زموږ پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي، او په افغانستان کې نسته دونه انجینران، ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې فزي کمپیوټر کې شي نه دي، فزي په انجینرینګ کې شي نه دي، فزي په پلانه کې شي نه دي. نو دا دا غلط خبره ده. ما زه خپل انجینران زما ډېر ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تاسو سره د اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي. زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نو پوهېږم چې دا له کومه راغلی ده، او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو. او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشن ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده، او که علاقه ورته لري ډېفینیټلی رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشته په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې؟ کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی، کورنۍ څه ویلې؟ په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه ویني نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه ویني ډاکټر مې که زه ډاکټر نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلي، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنا ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سره؟
زما له کورنۍ دلته ده، نور په افغانستان کې د کابل کې اوسم.
محبوبہ جان، په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس او گریوان دي، لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا انجونې. کپټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستی او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغه سي قربانیانو سره یا له دغه سي کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص سوق د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی، او نه پیژنم داسې سوق. په خپل کې مال خو سره ډیر همکاري کړي، هغه سره مې اپلیکیشنونه پانتول لپاره ډک کړي، هغه سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هواد کې کړي، هغه سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شانه باندې ما ډیر زیات بحث کړي له خو سره، له دوستانو سره، له ټول سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودل.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه په برخه کې فعال یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډیر مرسته کړي؟
ما له افغان خزې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان خزې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه حمله د ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصلو تحصیل له لحاظه ډیر سخت وو، کاري له لحاظه ډیر سخت وو، خو زما پیغام همیشه خو ته هم دا ده چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخه لري هغه ته ډیر زیات زیار وباسئ، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پکې شي.
محبوبه جان په دغه کومه رشته کې چې ته کار کوې او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي څومره ځان خوشبخت او خوشاله احساسې چې هغه رشته ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او وس لګیاي کار پکې کې کومه رشته چې ستا لماشومتوب خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راځم ډېر زیات شکر گزارم چې زه کولای سم خپل کار تر سره کړم، زه کولای سم خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېر زیات شکر گزارم او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم تر سره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او د همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ ان شاء الله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
ما وجان راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې یو انسان یو فزیکی مشکل ولري خو نور داسې برخې شته چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي. تاسو دا وس لګیا یاستې په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستې، اوس هم خپل ژوند کوي، په خپل پښو ولاړې، مستقل یاستې اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چم راست تار نه یاستي. نو کا په دې اړه وريدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې لژن نه امید دي او یا له دغه فزیکی ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګي او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستي وکړي، تاسو څه وایئ لری؟
هغه موږ یو مشهور مثال لرو کنه چې هر تیارې په سیړه نه ده، او فزیکل ستونزه هر څوک لري، کاغه نه پیګم جګېدلای نسی کې نه ستلای نسی، دا ستونزه کومه خاص ده. دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ، هر هغه کار چې وړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ. کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیارو باسي، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبه جان د خبرونه په دې برخه کې کا د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرین خاطره را سره شریک کړي چې کله ته ذهن تراولې او یا کله د را یادېږي د خوشحالي احساس کې هغه کومه خاطره؟
زما لپاره او دې زیاتې ښه خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډیر داس خلګو ویل چې زه بالا په هانتون نه فارغ نشم، اغه هم بیا په امریکا کې نو اسی یو خوب دی. نو کله چې زه له هانتون نه فارغ ایدلم، زه په ډیر خو نو مرات فارغ شوم، زما پلاجان آنلاین ناستو، زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او اغه ناستو اغه ولید. نو د ما د پاره دا ډیره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما را کامیابی په خپل سترګو ویني، او دا د ما د پاره ډیره لویه او ډیره خوشاله خبره ده. او میشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شیبه هم تا تیر کړي، که امکان ولري او ته په زوريږي نه داسې یو شی به چې واقعا ته نه امید کړې او سی وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوی یا غره سره شریک کی؟
ډیره سخت چې تیر شو را باندې. هغه وخت وا چې یو ورځ زله خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پتام چې پلار مې راشي، نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینه ما ته وکړه چې ته غریدلای نشي، ته خزه یې، ته په کور کې نه، ته ولې راغلې؟ هغه ورځ ما ویل چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نور راشم، ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم. او هماغه ورځ مې هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړې، مګر ډېره زیاته توهین شوی وم. مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی، نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم، هغه خبرې را باندې هېره کړه.
ژوند د وس څنګه تیریږي؟ څومره راضی یاستې د ژوند نه؟ او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، وس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس کدی اوس ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم، او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کم جای کې سویم، دې ځکه عادت شوی یم، نو غواړم چې نور هم پرمختګ وکړم، خو مګر هغه وخت نه چې راغلی و هغه وخت نه ډیر ښه دی. او هر هغه څوک چې ستونزه لري، نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تیر شي، دا وخت به ډیر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوب جان، که دار ته وایي چې د راتلونکو د پاره د افغانو خزو د پاره د افغانو نجونو د پاره چې وس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي، خصوصا د زده کړو په برخه کې، تاسو د یوې افغانې فعال په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي، په راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د غنجونو سره یا د خزو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ، او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله می هم دا و چې زه افغان خزو سره مستقیم کار وکولای شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دي ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او ولته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه الته مختبوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زموږ خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زموږ هیواد دی، او آل تکلیل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډیر زیات می فکر کړی دی افغانستان ته بهت من زما، او بل چې کا موقع برابر ای زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې حتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رشته ته یا هم دغه برخې ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي، او ټکنالوژي چې دا ټول خلګي سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده، او هغه خو بشي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کالو کې داخله کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه، او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولئ، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه، کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وئ.
ډیره زیاته مننه.